په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د کابل چټک نیولو ملامتي پر پخواني ولسمشر اشرف غنی اچوي چې د ده په وینا له وخته مخکې واک پرېښود. د طالبانو په راتګ سره د ټولنې د نورو قشرونو تر څنګ پر خبریالانو هم ډېر محدودیتونه لګول شوي.
ویاندویانې د تېر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو د خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
نن د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو د مشرانو قربانه ده. د افغانستان اکثر ګاونډیان د دې هېواد امنیت او ثبات په ټینګښت کې څه رول لوبولی شي؟
افغانستان آرامه وي، دوی به هم آرامه وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي.
یو شمېر سرنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تېرو وختونو کې دوی د جرمونو په خاطر محاکمه کړي او د طالبانو په راتګ له زندانونو آزاد شوي دي.
هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
د دې او د افغانستان په اړه د نورو راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو سره په یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې دي. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار د افغانستان په اړه د دوو سازمانونو د غونډو کوربه دی، او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استرالیا د هندو پاسیفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ. یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی چې ډیبرا لاینز په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق سره د ملګرو ملتونو د کارکوونکو پر خوندیتوب، د داعش د ډلې لخوا پر ګواښونو او وړو کسانو ته د مرستو د رسولو پر اهمیت خبرې کړي. بلخ د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې دولتي رسنۍ ده وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر له مشر سره په لیدنه کې پر بشري مرستو سربیره له دوی سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو، د تور لیست سپینولو او له افغانستان څخه د بندیزونو په لری کولو هم غږېدل. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فیلیپ ګراندی افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سملاسي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار د افغانستان په اړه د دوو سازمانونو د غونډو کوربه دی. د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډه نن پیل شوه. د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګه خبريال ملا رجب یوسفی په دې اړه وویل
رهبران چند کشور در این نشست موقع گوناگون داشتن در برابر افغانستان.
دیوایی پا دی غونډه کې د څو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه جلا جلا دریځونه درلودل. د قرغیزستان ولسمشر دی غونډه کې د طالبانو له مشرانو سره د خبرو غوښتنه وکړه، خو د تاجکستان ولسمشر مخالفت وکړ او طالبان یې د یو پراخ بنسټه دولت د جوړولو د ژمنو په ماتولو تورن کړل. دغه راز به د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزي قربانه هم وي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو دا د غونډې ته له افغانستان نه څوک نه دی ورغوښتل شوی. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران هم څارونکي په توګه غړیتوب لري. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د افغانستان پر وصیت وغږیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ماکرون د دفتر لخوا نن خپره شوي، د دې کتنې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د فرانسې ولسمشر به په یوې کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربه توب وکړي. مرکل د رواني میاشتې په وروستیو کې خپله دنده پرېږدي، جرمنی او فرانسې له دې مخکې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو فردي ازادیو ته درناوی وکړي. تمه کیږي چې نن 112 افغان کډوال له کاسوو څخه برتانیا ته روان شي. یو شمېر سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د افغان کډوال څو ورځې مخکې په کاسوو کې د کډوالو کم ته رسېدلي. په دې کم کې هغو ملکي افغانانو ته پناه ورکړل شوې چې په افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره کار کړی دی. له بلې خوا رسمي شمېرې ښیي چې د جولای په میاشت کې مخکې له دې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمېر کې 40% زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې په دې میاشت کې د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو سربیره په ناروی او سویس کې چې د دې ټولنې غړي نه دي، له 50 زیاتو افغانانو د پناه غوښتنه کړې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استرالیا د هندو پاسیفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ، هغه اقدام چې چین پرې انتقاد کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن، د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن دغه نوي تړون پرون چهارشنبه اعلان کړ. د دې تړون له مخې به غړي هیوادونه د دفاعي وړتیاو د لوړولو لپاره په خپلو کې سره همکاري کوي او استرالیا ته اجازه ورکوي چې اټومي وبتلونو ته لاسرسی ولري.
خبرنامه له ازادي رادیو او اوریدل راز د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو لخوا د کابل چټک نیولو ملامتي پر پخواني ولسمشر اشرف غنی اچوي چې د په وینا له وخت مخکې واک پریښود. خلیل زاد چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي او واک د طالبانو د رسېدو په اړه په امریکا کې د ځینو لورو لخوا تر سخت انتقادونو لاندې راغلی. د طالبانو لخوا د کابل نیول کېدو وروسته له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ویلي چې تېره میاشت له هېواده د ولسمشر غني د وتلو پلان چې د کابل د سقوط لامل شو له طالبانو سره شوې هغه هوکړه په وروستیو شېبو کې ماته کړه چې له مخې سیاسي انتقال ترسره کېده. نوموړی وایي له طالبانو سره د قدرت د انتقال لپاره د کابل له سقوط وړاندې پر دوو نویو هوکړه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخوانی ولسمشر اشرف غنی بیا د کابل پریښودو لامل د وینې د بهېدو مخنیوی بللی و. نور په دې راپورټ کې
افغان الاصل امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خپلې لومړۍ مرکه کې ولسمشر غنی د کابل سقوط لامل وباله. د امریکا د ځانګړي استازي چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د یوې هوکړې په موخه مذاکرات ترسره کول دې ورځپاڼې ته ویلي چې د کابل سقوط څو ساعته وړاندې له طالبانو سره د دوه اونیو لپاره هوکړه کړې وه. نوموړي زیاته کړې په تېره میاشت کې له کابله د ولسمشر غني تېښتې له طالبانو سره د وروستیو شېبو هغه هوکړه لغوه کړه چې له مخې به یې کابل د اسلام پالو لاس ته نه لویږي او مذاکرات به د سیاسي واک لپاره ترسره کیږي. خلیلزاد فاینانشل ټایمز ته ویلي چې په دې نو خبر چې ولسمشر غني به له کابل وځي. خلیلزاد هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د اګست پر 15 یې له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې ارګ ته نه وځي او ویلي دي چې په دې اړه یې طالبانو ته شین څراغ نه ورکړی. د خلیلزاد په خبره چې د ولسمشر غني تېښتې له امله امنیتي خلا رامنځته شوه او طالبان اړ شول چې کابل ته ننوځي او دا کړنه د دې لامل شوه چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او د دوه مذاکرات پای ته ورسیږي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني که څه هم د خلیلزاد وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په خپل لومړي ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د افغانانو د وینې تویدو د مخنیوي په موخه هیواد پریښی. نوموړي ویلي حتی د تک په وخت کې د بوټانو اغوستلو وخت نه و پیدا کړی او هغه تورونه چې ګواکې پیسې له ځان سره وړي بې بنسټه دي.
زه مجبور یم له افغانستانه وایستل شم تر څو د خونریزۍ او د کابل د جوړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای پاکوره لوړندېدلو مخنیوی وشي.
له بل پلوه په پاکستان کې د طالبان واکمنۍ پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف د اګست پر 23 آزادي رادیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په کابل کې د قدرت تشې له رامنځته کېدو وروسته طالبان له زلمی خلیلزاد سره تر هوکړې وروسته کابل ته ننوتل. ضعیف په دې مرکه کې ویلي چې طالبانو ژمنه کړې وه چې له سیاسي هوکړې پرته به کابل ته ننوځي، خو له کابل د ولسمشر غنی ناڅاپي تګ ورسته په کابل کې د ګډوډۍ مخنیوي په موخه د غډله کابل ته ننوته.
نو هغه چې دا یو عاجل مجلس وسو په دوحه کې 5 بجو ته شاوخوا ته په دې توافق وسو چې طالبان باید کابل ته داخل شي او امنیت وساتي. نو دغه شان یو حالت کې طالبان داخل شو چې نه امدکی درلودله او نه ورته پلان درلودي.
زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د ډونالډ ټرمپ له لوري د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی و. نوموړي د طالبانو مذاکراتي ټیم له مشر عبدالغني برادر سره د 2020 کال د فبروري په 3 نیټه د سولې هوکړه لاسلیک کړه. هغه هوکړه چې له مخې 5000 طالب بندیان له بند آزاد او د بین الافغاني مذاکراتو د پای لامل شوه. خو د دې مذاکراتو له پایلې وړاندې کابل د طالبانو په لاس سقوط شو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. تفصیل په دې راپورټ کې.
وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستانه بهر افغان ډیپلوماتان له یو ډول بی برخلیک حالت سره مخامخ کړي دي. رویټرز اژانسی لیکي د طالبانو وسلوال تحریک چې د اګست په 15مه په کابل کې د لویدیځ پلوه حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماتانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټول سفارتونو ته یو پیغام استولې دي چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. شاغلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لور ته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رویټرز اژانس ته په دې شرط چې نمونه بیانې افشا کړي شي ویل دي چې دوی ناهیلي دي، نه پوهیږي چې څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلومات دی اژانس ته وویل زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. د ډیپلومات ویل دي چې دای نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، ځکه چې دی دا ویره لري چې د ده میرمن یو څلورو لونو ته چې په کابل کې دي څه ستونزه پیدا نشي. د ډیپلومات زیاته کړه چې دی غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل شفوی په بهر کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت به برخلیک ښکاري، ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به پرسمنت پیښني. شغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوهیږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازي توب وکړي. همدارس دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل شف په باور د سفارتونو غړي چای په نور هیوادو کې خپل امنیت د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1999 تر 2001 کال پورې سخت اصول وضع کړي وو، دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دریس خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړي دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یوه ګډ بیان کې پرون له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
د طالبانو پر اتاک د ټولنې د ځینو نور قشرونو ترڅنګ پر خبر اعلانو هم ډیر محدودیتونه لګول شوی. د بشري حقوقو او رسنیو د څار په نوم اداره وایي طالبانو له خپلو کړو ژمنو سره سره له خبر اعلانو سره تاوتریخوالی زیات کړی او دغه راز اطلاعاتو ته لاسرسی هم ډیر محدود کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
از وقتی که طالبا آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم و اطلاعات هم محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لردلی ده چه ده محل للگول شوی و محدودیتونو اندخمانه ده. نموری لازدی رو سره په خبرو که ویل افغان خبریالان لگن استونجو سره مخدی
و حتی اگر ما به واقعیتها رو به تصویر بکشم تهدید میشم و لطکوب میشم.
معلوماتو تا دن لسرسی و رستی محدودیتونه او ده خبریالان و حل تکول ده بشری حقونو او ده رسنه و ده سار اداری گرنی اندخنی را پاره ولیدی. ده ده غیداری مشر عزت الله اکبری ازادی رو تا ویل ده طالبانو لخوا ده یوی رو خانه تگلاری نشتون ده دیل امیل شوی چه اطلاعاتو تا لسرسی محدود او یو شمیر خبریالان ده خبری پخ پر محل لتاو تریخوالی سره مخشی.
یعنی مورد بسیار برای ما نگران کننده است که
مکلدی عمل جدی اندیخ منیو
غوښتنه مو دا ده چې ژورنالستان باید دې ته اړ نه شي چې هېواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا بیان ولري. دا مهال د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. دا ډله باید د ژورنالستان لپاره یو ښکاره منصور جوړ کړي. دا مهال خبریالانو سره زور زیاتی کېږي او له خبرې پوښښه منع کېږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي؟ خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي؟
خبرنګارو چیرې میتونن کې کار وکړه در مورد چې ښه اطلاعات بته؟
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینۍ دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بې طرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبری اژانس خبریال احمد صهیب حسرت ازادي راډیو ته وویل
طالبان مخکې له دې چې کابل ته راشي او ویاندویان یې ډېر زیات فعال وو. په 15 دقیقو کې به یې د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب وویل. ولې له بده مرغه ووایم وروسته له دې چې کابل ته راغلل ویاندویان د تیر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسیون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
له بلې خوا د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې په هوارېدو دي.
د خبریالانو په اړه په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل شول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ په مهال ځینې ژورنالستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پېښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اولو شپو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالستان له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په نږدې ورځو کې موږ هېڅ داسې کومه پېښه نه لرو چې ژورنالستان دې تعدیل شوي وي او د دې لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 10 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبریالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. په وروستۍ پیښه کې په هرات کې ځایي خبریال مرتضی صمدي او په پکتیا کې د ازادۍ راډیو پخوانی خبریال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر رپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو له بنده خوشي کړی خو د مرتضی صمدي برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبریالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان دې ژر تر ژره خوشي کړي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ګډون د سیمه ایزو ادارو یو شمېر څارنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تیر کې د ترسره کړو جرمونو په خاطر دوی محاکمه کړي او اوس له زندانونو آزاد شوي دي. یو شمېر دغو څارنوالانو ازادي راډیو ته وویل په ویره کې ژوند کوي او له طالب چارواکو او نړیوالو غواړي چې د دوی ژوند خوندي کړي. وخت د طالبانو د رسېدو په مهال د افغانستان د زندانونو په زرګونو بندیان خوشې شول چې په دوی کې په زرګونو جنایي بندیانو. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظامی او ملکی څارنوالانو په وړاندې خطرونه او ګواښونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرکزی او ولایتي څارنوالان وایي هر ورځ په مرګ ګواښل کیږي. دی وایي دغه ګواښونه هر ورځ د هغه کسانو له لوري ورته کیږي کوم چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې یا قتل کړی وو یا د نشي توکو قاچاقونکي وو یا هم غلا کړی وو او یا هم نور څه غیر قانوني کړنې ترسره کړي وي چې وروسته دی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیت محکمې پر اساس په بند محکوم کړي وو او هغه غیر قانوني او جرمي اجناس د دولت خزانې ته ترې سپارل شوي وو او اوس د طالبانو له لوري د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د بند څخه آزاد شوي دي. همایون د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې څارنوالو چې څو ځله اوس په مرګ وشل شوي دي. نموړی وای له هغه ورسته چې جمهوریت نظام رنگ سو او طالبانو هغه محبسین آزاد کړ کوم چې دوی د افغانستان د اساسي قانون او با صلاحیت محکمې پر اساس بندیان کړی و او یا یې هم نغدي جریمه کړی و اوس هغه رڅخه د خپل پیسو او د نقلیه وسایتو غوښتنه کوي او د مرګ ګواښونه راته کوي. دوی وایي دا خلک فکر کوي چې دا پیسې او نقلیه وسایت او نور اجناس دوی ترې اخیستي دي.
د دوغ محبوسین لوري زموږ ګڼ شمېر همکاران زما په شمول هر ورځ کړول کیږي. کله کله ورته وایي چې زما څخه تا پیسې اخیستې دي، کله کله ورته وایي چې زما څخه تا موټر اخیستې دي. حال دا هغه پیسې چې دوی د باصلاحیته محکمې پر اساس باندې په نقدي جرمې باندې محکوم شوي هم دوی دا فکر کوي چې دا پیسې زموږ څخه څارنوال اخیستې دي او دغه دعوه دوی پر څارنوالانو باندې کوي. ښه مثال یې نن زه وم. نن تقریبا په 3 بجې باندې ماته د هلمند څخه د سید ولي په نامه باندې یو شخص ماته زنګ وکړ. د هلمند ولایت د نوي ولسوالۍ وو چې زما موټر تا مساجره کړی و. زه خپل موټر ستاسو غواړم.
لادی سره د افغانستان د لوی سرنوالی په خوانی سرنوالان د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو ادعا هم کوي. د دغه سرنوالانو د معلوماتو پر اساس لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، تر دا مهاله پورې 3 سرنوالان د یادو مجرمینو کسانو لخوا وجل شوي دي. د افغانستان د لوی سرنوالی یو سرنوال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي او ازادي راډیو ته په مستعار نوم حیات الله ځان معرفي کړ، داسې وویل:
یاد محبوسین د سرنوالان سره شخصي عقدې او مشکلات لرل او ورپسې ګرځي چې سرنوالان ووژني. چې له جملې څخه یې سرنوال احمد شاه د ننګرهار ولایت کې همدې مجرمین لخوا د اګست په 14 نیټه په شهادت ورسېدی. په 14 اګست یو بل سرنوال په فراه ولایت کې شهید شو او دا دی د سپتمبر په 12 په پنجشیر کې یو تن سرنوال نصرت الله د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسېدی. نو دلته هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
په افغانستان کې د لوی سرنوالی یو شمیر سرنوالان پر داس مهال د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو او د ځانونو په وړاندې د ګواښونو خبر ورکوي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړ. له دې ټولو سره سره یو شمیر ښځینه سرنوالانې هم د ځانونو په وړاندې د ورته ګواښونو خبر ورکوي. لډلې د افغانستان د لوی سرنوالی یو سرنواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، خو موږ دلته تاسو ته په مستعار نوم جمیله یادوو، دا او همکاران یې له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه دې وباسي. جمیله وایي نه یوازې دا چې د دې ژوند په خطر کې دي، بلکې ورسره د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي او هر ورځ ورته ګواښونه کیږي.
نهادهای زیربط میخوایم که صدای ما را با گوش جامعه جهان
غوښتنه مول رسنه ایت خدا ده چې د موږ غږ د تر نړیوالو پورې ورسوي. له نړیوالو څخه مو غوښتنه ده چې موږ له رواني فشار څخه وژغوري او خوندي ځای ته مو انتقال کړي، لکه تر لږه دوهم هیواد ته. د سرنوالۍ ټول کارکوونکي سو د نړیوالو په مرسته له دې بحران څخه خلاص
همه او همه کار کنان سرنوالۍ را کمک جامعه جهانی از این بحران نجات بیافیم.
خدای وازی سرنوالان نه دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته او د طالبانو د عمومي افسرا سره لستونځو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه هر ورځ د تیر جمهوری نظام د پوځیانو او قومندانانو د وجل کېدو راپورونه هم ورکول کیږي، هغه چې طالبان یې شخصي بدی یادوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان چې افغانستان انتصارونکی غړی دی، دوه ورځنۍ سرمشریز پرانیستل کېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو ډېر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. په دې اړه مې نن مخکې د حقوقي او سیاسي چارو له پوهو د استافي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د شانګهای د سازمان ډېر غړي د افغانستان ګاونډیان دي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان پر دې هېواد واکمن شوي، د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګښت کې دغه هېوادونه څومره مرسته کولی شي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هېوادونه لکه څنګه چې تاسو وفرمایل زموږ ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته ښه او بد زموږ د افغانستان دې ته یا ګټه یا تاوان رسیږي. او که افغانستان آرامه وي دوی به هم آرامه وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ شي او نماینده یې باید رای حق نو ورکړی خیر دی، مگر د طالبانو نماینده باید غوښتی وای چې ناست وای اورېدلی زده کړي وای چې دوی مشکلات څه شی دي او د ګاونډیان دوی په مشکلاتو څرنګه غږېږي. دا هم دوی ته یو درس دا کار دی باید کړی وای چې دا یې نه دی کړی، آینده کې هم باید دوی او فکر کوم چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هېوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملا څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریځ دغه نوي حکومت په وړاندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزه کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریځ غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلی چې هر ډول مرسته زه طالبان رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ ذره کلرې واقع دی په همدې سیمه کې واقع دی، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر ترکمنستان نه چې بېطرفه غونډه هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو سره پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې بنیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه وي، زه فکر کوم. همداسي
د حقوقي او سیاسي چارو پوه ودیر صافی وو.
دا ژوند رنگونه
نوم دراتوه او داس دکم زه
زمانم سهیل احمد او سیو سدون کې لوګریم پیدایشم پاکستان کې سوی ده.
تاسو ویل چې په پېښور کې مدرس ویلای، البته مو تر څوم صفه پورې درس مخ کې وره
تر لسم سم په پورې مونږه البته درس ویلې.
bale بیا چې کله کابل تر راغلی خپل اسناد مروزان مرسي پرچا کړ،
او کنسلګری لاړو البته تقریبا $1,000 تعویر کړل خپل اسناد، او انسان اسناد کې برابر کړل، بیا لګینه ما اسناد راوړل چې پرچم راوړل. دلته مو سره په خلکاشي مکتب کې ته یو لسم او دو لسم دلته ویلې، خو استادان خ درسونه خ هغه خلک خبرې چې موږ ورته چې په افغانستان کې درسونه نسته، نه هغه درسونه موږ پورې اړه لري که موږ خواري وکړو استادان موږ سره خواري کوي.
بله، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. څومره د یو کس خپل تلاش، درس ویل، کوشش کول د ده په ډېره پوهه کې مهم ده.
څومره که موږ توجه درس ته ورکو او لږ خپل صحیح د موږ اقتصادي مشکلات لرو، که هغه ته لږ کمه توجه ورکو هغه خواسم راضي مدینات دی. که څومره درس ته موږ توجه ورکو انشاءالله موږ به هېڅ مشکل ونه لرو، او که څومره کم توجه ورکو بیا په آینده کې موږ مشکلات سره راځي کیږو. لکه موږ وایو چې یاره ماته وظیفه نه پیدا کیږي یا ماته کار نه پیدا کیږي، باید فکر هم لوړ اوسېږي. څومره چې مخکې ځو باید نورې لارې ځان ته پیدا کړو.
بله، نور زده کوونکو ته له خپلو تجربو نه وایي څنګه به په دې وتوانېږو چې په کمو امکاناتو سره خپلې زده کړې وکړو.
کولای شو له درس سره څنګ ته یو کار هم به ځان ته باید برابر کړو.
مگر خلک وایي چې کار نشته.
نه، کار نه ښه ډېر دی، که وغواړو کار شته ده، ولې ځان باید زحمت ته ورکړو. نو زه په دې نه شرمېږم، ځکه زه څه وخت لپاره اوس بېکاره سوم. نو ما ویلې چې زه بېکاره سوم، صحیح ده، مشکلات شته ده، قرنطین سو، وظیفې کمې سولې، امنیتي مشکلات سو. نو ما خپله ټکسي راوویستله او هغه باندې مې خپله ټکسي باندې وکړه، خپل زحمت او خواري هغه د جب خرچه مې پرې را بچت کوم. تر اوسه پورې این از موټر چلوم په دې باندې خوشاله ما فخر کوم ولې زه شکر سوال نکوم چا د لاس نه نیسم نو خپل هغه غریبی باندې شرمېږم
ډېر زیاته مننه تاسو باندې اوسې
قربان شم خیر اوسې ژوندې اوسې تاسو نه مننه چې سره خبرې وکړې ډېره مننه
داود ازادي رادیو د ژوند رنگونو د لړۍ یو نوې برخه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو ازادي رادیو سره اوسه زموږ خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو پورې دوام لري. زنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم د ازادي رادیو بل او رسته نیم ساعت خبري مجله په څو شیبو کې زموږ همکار مقیم نائب چې استډیو ته راغلی وړاندې کوي. نائب صاحب خبرونه ته راغلاست.